کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یا ساته خبرونه زفر به ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو پروان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې دي. د دې سفر جزئیات او هم به دا ووري چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې لتړل کېدو سره سلګونه مسافر او بار وړونکي موټر د درازې دواړو لورو ته ایسار پاتې دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته نن دغلته پاکستانی چارواکو د اغزن سیم د غځولو کار درولی. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. بشپړ خبرونه واوري. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته پاکستانی چارواکو دغلته د اغزن سیم د غځولو کار درولی دی. جنوب کې د 215 کلی اردو ویان تورن احمد صادق ایسا وایي چې تېره ورځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سرو صحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره د افغان سرحدي ځواکونو له څو ساعته جګړې وروسته جګړه او په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د اغزن سیم د غځولو کار درېدلې او سیمې ته اضافي ځواکونه هم لیږل شوي. ایسا وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د تیارسۍ په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه خغلی ساوی تقریبا نه ساتل ته جګړه روانه و او بل اخر پرته له تلفاتو جګړه پای ته رسیدلی. اوس په سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د اغزن تار د غزولو چاره هم زندیدلې دی او سیمه کې جګړه نشته. پاکستان له دغه جګړې وروسته په سمدستي توګه په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازه هم د تګ راتک پر مخ تړلې. تر اوسه د پاکستان له لوري د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده شوې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د غلطه د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سرک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غني نن همدارنګه د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانیستي په مراسمو کې وویل
یو قدم بزرگ از خاطر عزیزتک
خغلی غنی وایي دا ځکه یو لوی ګام دی چې زموږ یوه زیات اندازه زراعتي مواد ځای کیږي. موږ د سبزیو او میوو بهترین پیداوار لرو، خو بدبختانه د انتقال په مرحله کې ضایعات لرو. د دې پارک د ایجاد هدف دا دی چې د افغانستان د میوو او ترکاریو په یو صادراتي هیواد بدل شي. د چارواکو په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د ولایتي چارواکو د ولایتي شورا له غړو او همدارنګه له ځایي مشرانو او د مدني ټولنې له فعالانو سره مکتلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت مخالف وسلواله او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي، خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله موږ به د میزان پر اته ویشتمه چې راتلونکې شنبه ورځ د دولت جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړني امنیتي سرتیري دوی ته د دې اجازه ورنکړي چې دوی د دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه سیاستوال بوت باندې د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړې. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکی چارواکي ګمان کوي چې خاشقچی په تېره اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس د یو داسې سعودي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار وي. سعودي چارواکي دا بیان په داسې وخت کې خپروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که څرګنده شي سعودي د خاشقجي په تریتم کېدو او مشکوک قتل کې لاس ولري، دا به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وشنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یو تلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړ چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي اس تلویزیون له 6 دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړې. دا مرکه پرون خپره شوه. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان وژل شوي. تېره شپه د فرانسې په اوډ سیمه کې چې د دې هېواد جنوب کې پرته ده ډېر شدید بارانونه د ناڅاپي سیلابونو د راوتو سبب شول چې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. د ژغورنې هلیکوپټرې په سیمه کې د هوا ښه کېدو ته په تمه دي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. او په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې 400 څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې یا ملي اسمبلۍ د 11 څوکۍ او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکۍ لپاره زمینی انتخابات ترسره شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې دی او هلته درې عمل منفی پروژې پرانستلې او یو شمېر سیمه ایزو مشرانو سره ولیدل. د دې سفر د احمد پاړه د ارګویان هارون چې خنصوري وایي
ټول پروژې چې یا ستر شوي دي یا تر کار لاندې دي هغه اقتصادي اړخ، اجتماعي اړخ د ټولو سنجول او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی.
د فراسي مې چارواکي وايي د دغه ولایت امنیتي حالت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسول
یو شار پاتې دی. هغه شار هم په 4 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کې چې موږ د شهیدانو چې ور مسپاس د سپې 5 کسیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نشټې ورسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده چې له کبله یې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایسار دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال په دې اړه وایي
په مجموع دا د دواړو لسونو لپاره ډېر سخت گزار دی او اقتصادي گزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې مازله چې ولې په تجارت یې ورګاډن نه کې او د عام خلکو په شراش کې نه کې.
په نړیوالو راپورونو کې به د امریکا د ولسمشر څرګندونه واوري چې وایي د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. او په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه هم لرو او اورېدو ته بلنه درکوم. سمجه خلاص د ریډیو ری افغان ولسمشر نن په پاروان ولایت کې د مهمه عمل منفع پروژې افتتاح کړې دي او په دغه ولایت کې د زینو مشرانو سره هم لیدل دي. په پاروان ولایت کې زموږ همکار احمد حنایش سره هم د اوس ټلیفون پر کښې دی. حنایش صاحب، خبرونه ته شرغلی فکر کوم چې د دوی ټلیفوني اړیکه پرې سوې ده. مخکې موږ راپورونه اخیستي وای چې ښاغلی ولسمشر په دې سفر کې د پروان د خلکو له استازو سره لیدلی دي. دغه راز د دینی عالمانو او مدني ټولنې له استازو سره یې کتلی دي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړې دي. دغه راز دا هم ویل سوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني په دغه سفر کې چې نن سهار یې کړی دی، هلته د جبل سراج نجراب ترمنځ سړک او هم د باریک کب صنعتي او زراعتي پارک پرانستی دی. د چې د دې سفر نور جزئیات دي او د کوم کسانو سره چې ولسمشر کتلی پر کوم مسایلو خبرې کړې دي. زموږ تخنیکی همکار ته وایي چې زموږ اړیکه بیا نیول شوې ده. احمد انایش خبرونه ته شرغلی که تاسو راته وایست چې ولسمشر په دې سفر کې له کوم مشرانو سره چې کتلی پر کوم مسایلو خبرې کړې دي.
زیام سلام وړاندې کوم زهر صاحب او همداسې څرنګه چې تاسو وویل نن سهار ولسمشر اشرف غني دی او ورپورو حکومتي چارواکو سره پروان ته راغلی ده او ډېره مصروف دی په دې چې خلکو ته او ځینې مختلف صنفونو ته تر اوسه د پروان ولایت جامع مدني نهادونو مسؤلینو سره د علماو سره د ځینې نمایندګانو د سیمه ییز نمایندګانو سره تر اوسه په
مختلف و په جلا جلا توګه لیدلې ده. او په همدې حال کې درې پروژې افتتاح کړې ده پراستلې ده چې هغه پروژو یو زراعتي صنعت دی. د زراعتي صنعت په برخه کې د پراختیا په برخه کې یو پروژه وه هغه ته افتتاح کړې ده. او یو یې د جبلسراج شاهي ارګ ته هم ودانۍ د رغونې د بازسازي دپاره هغوی ته هم افتتاح کړې ده چې هغې کار پیل شوی ده. ډېره په دې کار کې د پروژې کې ولسمشر مخکې ویلی شوی وه چې هغوی ډېره علاقه لري. او یو بل درېوم پروژه چې و د جبلسراج سروبي چې د شرقي په ساحه کې چې د القوي لوی لارې ده هغوی ته هم د تیره کولو ختم شوی د هغې کار ختم شوی ده تر سروبي تر لاندې هغوی هم افتتاح کړې ده. او اوس تمه ده چې او خلکو راټول شوي ده چې د یو غټه غونډه کې ګډون وکړي او ولسمشر خپل اساسي وینا ته خلکو آمادګي لري چې د ولسمشر سي شاوخوا لحظه مخکې هغه نو انتظار لري چې د اصلي وینا د ولسمشر اصلي وینا اوس فایل شوي فایل کېږي انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد هنش. دوستانو زموږ د همکار د راپور په جزئیات کې مو اوریدل چې ولسمشر ځینې پروژې افتتاح کړې دي او د پروان ولایت د خلکو له استازو دیني عالمانو او مدني ټولنو له استازو سره کتلي دي او تمه ده چې په څو شیبو کې به هغه هلته یوه خلکو ته وینا وکړي. د دې وینا پر جزئیاتو به په راتلونکو خپرونو کې وغږیږو. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي دي چې پروان ته د ولسمشر سفر دغه راز ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی چې دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې پروان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې ده. ښاغلي چخنسوري وایي
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف همدارنګه چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي د افغانستان دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلفو اقشارو سره لیدنې وکړي او هلته هغه انکشاف پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي او نورې نوې پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي او د دوی نظریاتو پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره د پروان د ولایت د مشرانو سره د مدني ټولنو ځوانانو سره د ښځو سره تجارانو صنعتکارانو سره علماو سره د پانتون او مکتبو د استادانو معلمینو سره او د ملکي او نظامي منصبینو سره دلته به جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کړی چې د هغه زیربنایي کارونه تر ډېر حده تکمیل شوي دي. په 1500 جریب کې دا صنعتي پارک چې اصلي هدف یې دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. درې سوه موبایل دي 15 نمرې توزیع شوي دي او نور هم آماده دي چې سرمایه‌داران ته توزیع شي او دا به د پروان کاپیسا او کابل عام جوارو ولایتو ځوانانو ته او قانون ته د کار زمينه فراهم کړي او کار زیات شي ورته
پټول کې
همدارنګ بل سره کې نشته کې چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلي 50 کیلومتر سره کو چې زیاتره چارې تکمیل شي وي 20 کیلومتر نن افتتاح سو او ګټه خپل ته وسپارو سو چې دا د جبل سره څخه تر نجرا وفرو دي دا هم افتتاح سو او تاسو پوهیږئ چې استی د افغانستان تاریخي آثار او دوتم د ریسه په مرکز ته فرنګي چارو ته د جبل سراج خرګ چې په 1300 لسیز کې تخریب شوی او داغه د ترمیم او بیا تر غوونی چارې هم شروع شوی وي مخکې رئیس داغه د چارو د استخدام لیدنه وکړه. 30% د هر کار مخته تللې دي او دا به هم ان شاء الله تر آینده یو کال یو کال پورې تکمیل شي.
په دې لړ چې دا پروژې بشپړ شي تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت په اړه هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولنه ته او افغانانو ته چې رئیس جمهور ته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چې تل د کاته تر ډیره تشریفاتي وي هغه واقعي تصویر چې ټولنه باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې نه غلي د کاته څومره محدود دي
نو ز تاسو دعوت درکوم تاسو د ولایتو تر سفر کې د خلک رئیس په جلسو ته راځي د ټول اخشارو د ورسره جلا مصیبی تاسو کې ګورئ چې دوی سره کم راځي چې تشریفات نه دلته ټول اخشار بیر دې چې تفکیک چې څوک دی څوک نه دی مکمل دعوتی دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کې شینې مشورې سره کوي او بعد دا ویناوال دي خپل تکي ډیر په یو آزاد فضا کې او ډیر په دغه آرام ځای کې دا جلسې سره کوي چې
پروژو پاڑا وہ گیگو ڈیر چمنگ مطالعہ کھڑی دا پروژے اگد محال دی اما انتقاد دا ہوم دے چھ رئی جمہور چھ ولایتون تا سفر نہ کیوی کم پروژے افتتاح کی اغه اصلا دخل کو پجون کی تغیر او غیز نہ دے را وڑے نو دو سفر نو نتیجہ بل اخر چ نور ولایتون تم تل یو شاید په تاریخ کوم دا لمړی زلوی چھ رئی جمہور ولایتون تا دومره ډیر سفر نہ کیوی او هلته ته د شپو پاتې کیگی نو نتیجہ چھ د ترو سپوری بس ضرور
دا خبر چې دی خلک کابل کې ناس دي کې چې خلکو په ژوند کې تغیر نه راځي نو زموږ توقع دا دی او خواهش مو پېښتنه ده د خلکو ته چې انتقاد لري چې ولاړ سي د ولایتونو د سفرو کې د خلکو سره پوښتنه وکړي چې د پروژې چې افتتاح شوی دی او د پروژې څو سر کلندي او پاینده کې چې کارونه شروع کړي د څومره د خلکو په ژوند کې اغیز لري او څومره کار او خلکو ته ایجادي دي ټول پروژې چې یا افتتاح شوی دي یا سر کلندي دي هغه اقتصادي اړخ اجتماعي اړخ د ټولو سنجول دي او ډیر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی نو کچېری اشخاص یا بعضی کسان د نور ولایتو څخه په کابل کې ناشې نور ولایتو باندې انتقاد کوي او پېشنهاد دی چې راځي چې ولایتو ته وګوري د خلکو په ژوند کې خپل عملا چې څومره تغییر راغلی
د ولسمشر ویان هارون چخنسوري وو
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د فرا ولایت ارزو د فرا سیمایز چارواکی وایي چې دغه ولایت امنیتی حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی د دې ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وړ مشبه د دې ولایت په پښترو دولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو پر یوه بیز حمله وکړه چې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وړوله خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي
د فرا سیمایز چارواکي د دغه ولایت د امنیتی وضعیت په اړه اندېښمن دي وایي چې که پاملرنه ونه شي نو دغه ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي ښاغلی بختاور وویل چې وړ مشپه هم د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې د ملي اردو اتلس سرتیري پکې وژل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیر شوی دی
یو شار پاته دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهه جنگ د شار پر کمربندی پوسټ باندې کې چې بد بستانه زغله کمربندی پوسټ یې هم تر 15 کسه ولاس کسه یې زحمت را اسکر نه دی چې موږ د شهیدانو چې وړ مشه د سپې 15 کسه د اردو یو لوی بیس
نو مولیا وای د وسلوالو طالبانو غواخونه آن د خار 15 کیلومتری تر رسیدلی او نیک دی هر شپه د خار د امنیتی کمربند په پوسټو حمله کیږي د خاغلی بختور په خبره د دوی د معلوماتو لمخي هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او د پلاتنی مرکزونه پرې جوړ کړی دی دا په داسې حال کې دا چې د روان المریض کال د غوی یا څور د میاشتې په 15مه هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مرکز له څلورو خواو ډلیز حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د فرا د مرکز ځینې سیمې په خپل ورکه کې راوستي د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور له حکومت غوړي چې د فرا امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوالو تمرکز ژوبله اوخته ده د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید دا نه مني چې په پښترود ولسوالۍ کې د یو شمېر افغان سرتیري د مخالفینو لخوا نیول شوی وي خو وایي د ملي اردو پر بیس د وسلوالو مخالفینو د حمله په اړه څېړنې پیل شوې دي
هغه بل ورځ چې حکومت په خره رامنځته شوی و دا غي پاره تحقیقات روان دي د افسرو د اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییدو هر وخت چې موږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي چې سفید بالا بلوک پشتیرود په دې ولسوالیو کې زموږ ولایت روان دي.
وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې دا کړې چې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولی او یو شمېر عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې او ځینې ژوندي له ځانه سره وړي دي. فراه د افغانستان هغه لویدیځ ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې د فراه په نامنۍ کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په فراه کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نلیکه هغه څه دي چې د یاد ولایت چارواکي د فراه د نامنه کېدو اصلي لاملونه ګڼي.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستۍ په نوم د دغې دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوو بار سلګونه موټر بند پاتې دي. سوداګر وایي که لاره ژر خلاصه نسي ممکن درنه زیانونه ور واوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه د هر استګرا تک پر مخ وتړله. پر دغه لار هر ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانیستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډېر مشکلات ده، لکه بولدک پاډه کې ډېر مسافر وو، ډېر خواران بې خزنان ډېر ورسره ناست وو، ډېر ستړي وو خواران. ماښام موږ داسې بیرته سړی وو جنګ شروع نه شو، جنګ شروع نه شو، همدې ډېر ستړی معامله وه. مسافر بېخي ډېر دي هلته په بولدک کې، بېخي ډېر مسافر وو. ټولانه کې ځای نه وو د خوراکي سامان کیسه ډېر سره تکلیف وه. خلکونه مشکلات هغه زمان ورسره د لرې لرې ولایت وسره روان دي. صاد خلاص دروازه په دې خوا ورته ناست نه دی، شپې ځای لرې د لرې ولایت خلک مسافر فاران زنان ورسره ماشومان ورسره کوچنیان ورسره.
بل خوا د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوه سلګونه بار موټر هم بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل که لار ژر خلاصه نسي ممکن سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوړي.
زموږ وروسته تازه میوې وخت دی او اوس ما چې خبرې وکړې تقریبا تر سل موټرو پورې انار ولاړ دي. اخواته بیا هم د دوی میوه ده، کیلې دي او فرزن سبزیجات دي. هغه خواته هم 200 موټر اضافه ولاړ دي چې د دوی مالونه ډېر دي. په مجموع کې باید ووایو چې دا د دواړو ملتونو د دواړو ولسونو لپاره ډېر سخت ګزار دی او اقتصادي ګزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت یې ګډه نه کړي او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کړي.
د کندهار د امنیه قمانداني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کاروند د سروڅانو په سیمه کې د اغزن سیم غځولو له امله له پاکستاني ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونی جګړې وروسته اوس دغه ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوو چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. دغه به موږ سترګې راوکاږي که هر څوک چې زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري دغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په بدن کې روانه ده، جریان پیدا کړی دی. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند لقمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع پر واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید د خپلو مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلی ترامپ همداراز تېره شپه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه، د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول او ده په ځواب کې وویل هو، مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ټرمپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی. زه ماتیس سره ښه اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. له هغه سره زما اړیکې ښه دي، خو که رښتیا ووایم نو هغه یو څه ډیموکرات دی. کېدای شي خپله دنده پرېږدي. هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ خپله دنده پرېږدي. دا واشنگټن دی. که څه هم ماتیس ته د ټرمپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
او د ساينس لټګره تیر پنځمبه د ساويز فضائي بيړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مځک ته راښکته شو. دلیل یې څه دی؟ اسمت سروان براته وایي.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. تاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاگو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته له مځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 10 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په دې یارات کې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي نه موږ سره څوک پوښتنه راباندې کوي نه مو څوک سر راګرځوي. د یارات والی موږ سره دغه شکایت کارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دي او اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مپلسه دي وسله.
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم وسم چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني صاحب د وزارت داخلي صاحب د وزارت دفاع صاحب دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا یو شمېر عام افغانانو پیغامونه مو واورېدل چې د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وې. تاسې ازادي راډیو اوري په کابل کې 4:30 دقیقې سره جل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
په سپین بولده کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لسو ساعته جګړې وروسته پاکستاني چارواکو د غلطه د اغزن سیم د غزولو کار درولی. جنوب کې د 215 ماتم کولی اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت د خپل سفر په ترڅ کې د غلطه د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک په شمول د ځینو مهمو پروژو کارونه افتتاح کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حکومت مخالف وسلوال او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ د افغانستان د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي. خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان سبیالله سادات نن ازادي راډیو ته وکړه. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکی چارواکي ګمان کوي چې خاشقجي په تیره اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. او د فرانسې په جنوب کې ناڅاپي سیلابونو راوتلو له کبله 15 کسان وشل شوي دي.
مننه کوم اجملند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. دغه ورځ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سئ. مخکې تر دې چې د رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د تیر شپې د حمله پاړه راپور ووري ورزو سپورتي خبرونه ته چې یوسف زدران راوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست ته لارښوونه کړې چې د فری فایټ یا آزادو سیالیو پاتل افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک د تېرې شپې حمله کوونکي ونیسي او ترې جدي څېړنې وکړي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمي وایي د کابل پولیسو د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل کړې. د فری فایټ په مشهور افغان لوبغاړي تېره شپه د 12 امنیتي حوزې اړوند د بګرامیو په نوابات سیمه کې نامعلوم وسلوال برید کړی. په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د سخت ټپي کېدو اکسونه ویډیوګانې خپرې شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د احمد ولی هوتک وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. ټاکل شوی و چې ښاغلی هوتک نن د روسي سیال پر وړاندې د سیالۍ لپاره له هېواده بهر تللی وای. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ د سیالیو په دوام نن د شاهین اسماعیل او د سپین غر بازان لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغه سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا د سیمر غالبرز او عقابان هندوکش لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتلې وې. د تېرې شپې لوبه بیا سیمر غالبرز درې د یو پر وړاندې له سیالۍ لوبډلې عقابان هندوکش څخه وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په مرکز کابل کې پیل شوې دي. او د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې تېره شپه تر ټولو د ډیرو منډو او تر ټولو د چټکې نیمې سلیزې ریکارډونه جوړ شول. بلخ لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته د کریس ګیل د خېتو پوهنې په مټ تر ټولو د ډیرو 244 منډو هدف وټاکو، خو په مقابل کې د کابل ځوانانو اوپنر لوبغاړي حضرت الله ځاځي چټکه توپوهنه پیل کړه. هغه د نړۍ په کرکټ کې دریم لوبغاړی شو چې په 1200 بالونو یې 50 پوره کړه. کابل ځوانانو که څه هم ښه پیل وکړ، خو یې نشو کولای د بلخ لوړ هدف پوره کړي. د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې بیا د پکتیا پړنګانو ننګرهار ته 2 په توپیر ماتې ورکړه. نن کومه سیالۍ نه ترسره کیږي او لوبډلو ته د آرام ویل شوي دي.
دوستانو خبرونه خو مو واوریدل، لکه چې خبرونه کې مو واوریدل د فری فایت یا رزمي لوبو پر اتل احمد ولی هوتک تیر شپه حمله شوی ده. نو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د فری فایت یا رزمي لوبو د دغه اتل د حمله په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیټې مشر یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته ویلي چې پر لوبغاړو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي او د امنیتي ارګانونو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
د فری فایټ یا رزمي لوبو په اتل احمد ولی هوتک د نامعلومو کسانو لوري د تیرې شپې حملې ګڼ غبرګون نه راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د دوشنبه په ورځ په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغې پیښې عملي ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ خو په لومړي قدم کې دغه عمل چې د یو ورزشکار او د خپل ملي قهرمان چې افغانستان ته لاسته راوړنه لرلې دغه اقدام د مقابل کې شوه دي شدیدا تطبیق کوو. دا عمل غیر بشري او غیر انساني او غیر اسلامي دي، بالخصوص په دغه وضعیت کې چې یو ورزشکار خپل مسابقات ته آمادګی نيسي او شدیدا قاطع د دولت څخه تقاضا مدده چې په دې مسایلو کې جدي څېړنه وکړي او مجرمین قضا ته او عدالت ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه شاوخوا 11 سوتنو ناپېژندو کسانو د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خېلو سیمه کې د رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک کور ته سیرمه د هغه په موټر ډزې کړې او تر هغې وروسته یې نوموړی په چړو سوکانو وهلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو انځورونو کې لیدل کېږي چې احمد ولی هوتک په ګېډه، سر او د اوږو په برخه کې ټپي شوی دی. خو له دغې پیښې 3 وروسته احمد ولی هوتک په یو ویډیو پیغام کې چې تر څنګ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس او مرستیال هم لیدل کېږي د خپل روغتیايي حالت ډاډ ورکړ او ویل چې خپل هیواد ولسته د خدمت په لار کې دا شان حملې د کړي هوټ مخه نشي نیولی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ډېره رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نه غوښتي چې په احمد ولی هوتک د حملې عاملین د ژر تر ژره پیدا او ورڅخه د جدي څېړنې وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د آزادو لوبو په دغه افغان اتل شوې حمله په کلکو ټکو غندل شوې او له امنیتي بنسټونو د دغه پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په احمد ولی هوتک د برید کوونکو شمیر 15 و چې د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
40% جراف د جرایم ګراف په کابل کې راټیټ شوی. مختص د احمد ولی هوتک په وړاندې کومو کسانو چې په ده باندې تېره شپه حمله کړې وه او دا یې زخمي کړی وه. په غوبره کې د کورنیو چارو وزیر هم جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مضعفینو ته او هم د کابل پولیسو ته کشف او استخبارات ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې عاملین یې ژر تر ژره تشخیص شي، ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ښاغلی رحیمی په داسې حال کې د جرایمو د ګراف د کموالي خبره کوي چې په وروستیو 3 ورځو کې په پلازمینه کابل کې په پرله پسې ډول یو شمېر اشخاص د ناپېژاندو کسانو لخوا هدف ګرځېدلی دي. یادونه ده چې احمد ولی هوتک 3 ورځې مخکې په امریکا کې له 15 میاشتنیو تمریناتو وروسته کابل ته راستون شو او د اکتوبر په 19 نیټې د خپل روسي سیال مکسیم شکین په وړاندې د لوبې خبر ورکړ چې ټاکل شوی وه د دوشنبه پورې سفر وکړي. د رزمي لوبو دغه افغان اتل تر دې مهاله 40 نړیوالې لوبې کړي چې په 19 کې بریاوې خپلې کړې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي راډیو.
اوس په افغانستان انتخاباتو ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ او وسله وال مخالفین هڅه کوي چې د انتخاباتو بهیر وګواښي. دا چې دا کومې کړۍ دي تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې وره.
امنیت هغه بهیر چې خلک ورته په تمه دي په یوې لویې اندېښنې بدل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغې اندېښنې ته اشاره کوي. وایي وسلوال مخالفین او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ هڅې کوي چې په هیواد کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي، خو د کمیسیون په خبره د دغو اندېښنو پر وړاندې به ودرېږي او انتخابات به په ټول هیواد کې ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو امنیت د امنیتي بنسټونو دنده ده، خو دوی ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی دی.
انشاءالله موږ به د میزان پر اته ویشتمه چې راتلونکې شنبې ورځ د دولس جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړني امنیتي سرتېري دوی ته د دې اجازه ورنه کړي چې دوی د دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې جنوب لیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه. سیاستوال وتوانېږي د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
په دې وروستیو کې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم تېره ورځ له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو بهیر ته 15 ورځې پاتې دي، هغه بهیر ته چې د همغږۍ او مسؤلیت د نشتوالي له امله یې په ځینو ولایتونو کې اندېښنې پیدا شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو په حواله وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د لوړو امنیتي ګواښونو موجودیت مني، خو دا نه وایي چې آیا په دغو سیمو کې به انتخابات وکړی شي او که نه. همداشان دغه کمیسیون پخوا تر دې ویلي چې په ځینو ولایتونو کې به د ناامنیو له کابله د رای ورکولو 2,000 مرکزونه تړلي وي، هغه مرکزونه چې د نوملیکنې پر مهال هم تړلي وو. بلخوا په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو مخه به ونیسي. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو وایي که په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداشان دوام وکړي د رای ورکولو د تړلو مرکزونو شمیر به نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
راتلونکې ټاکنه کې چې ډېر نږدې پر دایرې کېږي، سره ده چې موږ به د ټاکنو په مدیریتي اخ کې په لوجستیکي د خلکو د ګډون په برخه کې به ستونزې ولرو. امنیتي ستونزې هم محسوسې دي په ځینو ولایتو کې، به دغه نابلایي کچه به پراخه وي یا د خلکو ګډون به محدود وي.
ښاغلی رشید وایي په ځینو ولایتونو کې روانو ناامنیو ته په کتو باوري نه دی چې دغه بهیر به په هغو مرکزونو کې چې امنیتي ارګانونو یې د امنیت ډاډ هم ورکړی په ښه توګه ترسره شي. د ده په خبره اوس هلمند، میدان وردک، سرپل، فاریاب، فراه، کندوز، تخار، بدخشان، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونه دي چې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا اندېښنه شته چې انتخابات به پکې زیانمن شي.
بیا هم د انتخابات اړوند موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جوماتونو ملا امامان اجازه نه لري چې د ممبرونو له لارې د کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب نن ازادي راډیو ته وویل هغه ملا امامان چې خلک د یوه مشخص کاندید په ګټه هڅوي قانوني چلند به ورسره وسي. ناجیه صافی تفصیل راکوي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي جماعتونه د کمپاین ځایونه نه بلکې د عبادت ځایونه دي او هیڅ ملا امام اجازه نه لري چې د منبر او جماعت له ادرسه د کوم ځانګړي نوماند په ګټه کمپاین وکړي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ وویل چې تر اوسه په دې اړه دوی ته شکایت نه دی رسیدلی او که چیرې ثابت شي چې د جماعت ملا امامان په کمپاین کې لاس لري له قانوني چلند سره به مخ شي.
محل عبادت است، محل ذکر پروردگار.
جمعتون ادا کمپاین زایونه نه بلکې د عبادت ځای دی او هیڅ کله چاته اجازه نه ورکول کیږي چې کوم ځانګړي نومان په ګټه پکې تبلیغ وشي او یا هم خلک دې تاړ شي چې کوم ځانګړي نومان ته رای ورکړي. کچېرې داسې کوم څه ثابت شي د قانون په مطابق ورسره چلند کیږي.
و در صورتی که ثابت شود ما مطابق قانون ما برخورد میکنیم. امرشت
د پدس هل کې د چا په خارونو او ولسوالیو کې اکثریت ملا امامان د حج او وقف وزارت لوري معاش اخلي او د افغانستان د ملکی خدمتونو له کارکونکو څخه حسابيږي. د انتخاباتو د قانون په اساس دولتي چارواکي له نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ځانګړي فرمان له لارې ویلي و چې هیڅ امنیتي او ملکی کارکوونکي دا حق نه لري چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي او یا د کوم ځانګړي نوماند په ګټه کار وکړي. خو په دې ورسیو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د عامې روغتیا او کرنې وزیرانو له یو ځانګړي نوماند څخه ملاتړ کړی و. په دې ورسیو کې د پوهنې وزارت هم اعلان کړی چې د دغه وزارت دیارلس کارکوونکي او ښوونکي د ولسي جرګې د نوماندانو په ګټه د دغه وزارت له امکاناتو د ګټې اخیستنې په تور له دندې لرې شوي دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دولتي کارکوونکو او ملا امامانو په ګډون د ځانګړي نوماند په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات له دیني عالمانو او د جومات له ملا امامانو وغوښتل څو ځانګړي نوماند ته د کمپاین پر ځای د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا چې یو شمېر علما د مشخصو کسانو لپاره دوی کمپاین ترسره کوي، نو خبره دا وي چې دوی د هغې پر ځای په اسلام کې د علماو او همدا ډول د انتخاباتو پر اهمیت باندې خبرې وکړي او خلکو ته ثابته کړي چې واقعا په اسلام کې هم انتخابات ځای لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل د ملا امامانو له لورې ځانګړو نوماندانو ته کمپاین نه یوازې د قانون خلاف عمل دی، بلکې دا په انتخاباتو کې د حکومت لاسوهنه په ګوته کوي او دا دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
دوستانو د خبرونې پای په شیبو کې به کندوز ولایت ته ولاړ سو. دغه ولایت یو شمیر سیمو بزګر د غیر قانوني وسلوالو له خپل سریو څخه شکایت کوي او وایي چې د زراعتي محصولاتو د راټولولو په وخت کې هغوی له دوی څخه په زور د زکات او عشر په نوم غله دان اخلي. اجمل آریان دغه سیمو ته ورغلی او د خلکو د شکایتونو پر اساس دا راپور جوړ کړی دی.
د کندوز د ځینو سیمو خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه په وچ زور د زراعتي محصولات او عشر اخلي. د نوموړي ولایت د یو شمېر سیمو کروندګر شکایت کوي چې د خپل سرو وسلوالو لخوا په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي او دغه راز د زراعتي فصلونو راټولولو په وخت کې له دوی څخه په وچ زور د کرنیزو محصولاتو عشر اخلي. د کندوز د خان آباد او د امام صاحب ولسوالیو دوه تنو اوسېدونکو میراجان او رحمت ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسول وسوال خلکو نه بزګرو نه د دې قانونو نه چې هغوی بیچارهګان په سختیو سره خپل ژوند په ورځ تېروي، دوی نه عشر اخلي په زور اخلي. که دوی عشر ورته ورنه کړي بیا بېلابېل تهدیدونو سره او ظلمونو سره مخامخ کېږي.
دغه ټوپک والا یا اروکیان غیر مسول کسان چې دغه راځي هغه په زور باندې عشر زکات مونږ نه اخلي. اوس دا شول وخت اوس دا اخلي د خټکوی او دغه اخیست د انګور د هر شي نه دوی خپل حق اخلي. څو کم سره سي ورته ویلی ځکه هغوی ټوپک سره راځي په زور خپل حق اخلي، هغه هم په ډېره اندازه باندې.
د دغو خلکو په وینا که څوک د خپل سر وسلوالو له امر او غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په قیمت یې تمامېږي. د نوموړي ولایت یو تن اوسېدونکي غلام سرور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دلته ټول د غیر مسؤول مساله دي چې د درمندونه راځي په زور وشر اخلي، خلک زوروي، خلک وهي، ټکوي. که څوک نه ورکوي هغه وهي، خپله بندیخانې لري، بندي کوي، په زور یې ترې اخلي.
له دې سره سم د کندوز سیمه ییز چارواکي هم وایي چې غیر مسؤول وسلوال د دې ولایت د یو شمېر سیمو په نامنوی کې هم لاس لري او دغه راز د سړې تښتونې پیښو او په داسې نورو جنایي جرمونو کې هم لاس لري. د کندوز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه وایي
دې قسمت ما توجه جدي وکړم چې باید امي سلاره جمع کړم.
موږ پلان لرو چې په دې ولایت کې لخپل سره وسلوالو څخه وسلې راټولې کړو او داسې راپورونه هم موږ ته رسیدلې چې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال په اختطافونو، وسلوالو غلاوو او په داسې نورو پیښو کې لاس لري. د خلکو په وینا چې له څه باندې لس کالو راهیسې د دې ولایت عام خلک د غیر مسؤول وسلوالو له بې ځایه ځورونو سره مخ دي او له دولت څخه غواړي چې په دې ولایت کې ټول خپل سری وسلوال خالصلا کړي، څو خلک د هغوی له شر څخه خلاص شي او په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي راډیو خبرونه او راپورونه را سره واوریدل. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو وی پانی ته هم ورسي او زموږ راپورونه او تحلیلونه مقاله ولولي پاتم د ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د یو کلی زر غونو راډیو ډراما خبرېدو ته چمتو ده، په ګډه به سره واورو.
یو کلی زر غاگونه
کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست معاونه ټاکل شوې و او ټول مامورینو د نوې دندې مبارکي ورکوله. اوس به واورو چې خدای داد ولې خپه دی.
زیرای می در باندې خدای پاک یو خلی لور او یو خلی زوی درکه.
زما خوږی مور شوته پد مشه خدای دې جنتونو سردار کوي. ها ډاکټر صاحب ته وایل چې ماشومان او مور خوتی
هو زویا خدای دې ایمان روزی کې ډاکټرانه داسې کړ دې ورنه تاوی دې وایل چې خو ناروغه مو په خوخ کې راوستي و کنه خدای مکه ناروغي ته به تاوان رسیدلی و.
نو نا هغه څه خو پوهېدم چې په خپل وخت مې میرمن کلینیک ته بوتله. رښتیا د ډاکترانو فیس او پیسې تونه شوې چې پیسې یې ورکړم.
وای زما ساده زویا دا خو حکومتي کلینیک دی پیسې نه غواړي.
رښتیا علمي ترورې مبارک دشه.
بختور شي مساګل زویا خدای دې د ښکلې نارې څښتن کا.
امین.
ښه نو زه به لاړه شم چې څه ته اړتیا پیدا نه شي.
ورځه په خیر لاړه شي.
خدای داس ګلی لیونی مبارک شه.
خیر مسی
صبر چې اوس خو په دې خو چالی دی دا جیبونه ولټوم او خپل شیرینی واخلم.
مساګل ساده ګله لرې چې څه څه نه کوم دې په دمو شیرینی به به واخ کړ.
ضرور بیبی اوس نو میلمانا پاتی موږ ټول ته به ځانم را وپیژني چې کومې خوږې خبرې را وړي دي هغه به هم وکړي.
خدا ماونه سای پیلا پیسی ای میلمانی رازا پا دی من سیراتا بو دریگا.
خدا ترور بی بی اول خود طول استرده مشای.
خدا رسی
استرده خود تا مشای چه لاله روزای نمیلمانه را خلی
پیزت بو ستروری خانوزه گلوانونو میگم.
زه حاجرایم دی کلی دلیک لوست پا کورس که سباق وایم.
خواه شکر دی اجری تروری بختوره ای چه پا دی عمر که سبق وایی. خواه خویندو میندو زده انتخاباتو پا کمیسون که وظیفه لارم. ده دیل پار راغلیم چه در رای چاولو پا طریقو او گتواتو خبری اوکو.
گل بانو گله ده خوبه دیر حکار بشی زکر چه رای چاول او انتخابات دیر اهمیت لری.
گل بانو ده انتخابات او رای چاول مخ که هم شوی و همونگای کمگاتا ندلی دلی.
گلبانو نوره آجران بادا نوائی زکا چه وز دیر خالق پا انتخاباتو یک باور نلری.
استا خبر سمه ده خدا از موگی واد ده او پرتل انتخاباتم نکیگی. خو کچیر موگ یو کارو کو که دشی چه انتخاباتم خنتی جوار کی.
گلبانو گله چه دستانو تاسوی مکتا ووائی
چې ټول پی وپوهیږو.
خبره دا ده چې یو ښه صادق په وطن مین کس ته رایه ورکړو، په دې پسې ونه ګرځو چې د کوم قوم دی او په کومه ژبه خبرې کوي.
ګل بانو ګلې، ډېره ښه خبره دې وکړه، انشاءالله ټول پرې وپوهېدو. که څنګه اجرې ترورې؟
هو ماوینې صاحبې نفیسې پوه شو، خو کلیوالې ښځې ډېرې پوښتنې لري چې له ګلبانو یې وکړي او ځانونه پرې وپوهوي.
دا کیکونه او کلچې د میزونو په سر ایښې دي، دا به کله خورو کله به د خوشحالۍ غونډه پیل کېږي.
معمول صاحب فاروقه، لږ صبر وکړه، رئیس صاحب خو راشي. هغه دی، عمر یې ډېر دی، رئیس صاحب راغی.
مامور صاحب زمانه، دا څنګه ټول مامورین د معاونیت په دفتر کې راټول شوي؟
راټول شوي خو د خیر او خوشحالۍ په خبره یو. نور بیان دې طیبه جانه وکي.
زه به څه ووایم، تر ما نه تاسو ښه پې خبر یې.
ښه نو چې تاسو یې نه وایي زه به ووایم. لږ راته غوږ شئ چې د مبارکۍ اواز خو مې ټولو ته ورسېږي.
ښه ووایه رئیس صاحب، ټول درته غوږ یو. د ځینو دوستانو کیک او کلچو ته هم ډېره بیړه ده.
ښه چې د کیک او کلچو خبره دې پکې راوسته، نو اول دې طیبې ته مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ د کامه بشه.
کور ودان، له ټولو مننه.
تاسو ټول ته دې مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ ته داسې څوک راغلی چې په اخلاص، وطن دوستۍ او استعداد ټول باور لرو.
خیر اوسې رئیس صاحب، همداسې ده.
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زموږ په اداره کې د لیاقت او وړتیا له مخې پرېکړه کېږي. دا فرق پکې نه کوي چې دا یا ښځه ده یا نارینه، یا واسطه لري یا بې واسطې.
د تفتیش ریاست باید همداسې وي. ښه طیبه جانې، که تاسو څه وایئ مهرباني وکړئ.
رئیس صاحب، په ما چې باور شوی دی او کامیابه شوی یم، انشاءالله په وظیفه کې به اخلاص کوم. خو یوه خبره شته، هغه دا چې له ټولو همکارانو نه د همکارۍ هیله لرم.
موږ همکار مبارک.
خدیجې خورې، ودې نه ویل چې په دې مازیګر دې څنګه پېښه را وکړه؟
څه وایم سردار خان وروره، د خپل پلار ورونو کور ته سړی څنګه راځي؟
ناسې خو دې ښه کړي دي، خپل کور دې د یارو حق راځه. موږ هم نه یو وزګار چې کله کله پوښتنې ته ویدر شو.
تاسو چې وزګار هم وایي، د خپلې غریبې خور پوښتنه هم چیرته کړې؟ د څو موده مې وړوکی زوی مرګ حال پروت دی، د هغې پوښتنه دې هم نه ده کړې.
ماشوم چې دې ناروغ دی، خو غم یې وخورئ که نه؟
څنګه غم یې وخورو؟
وای تما چې به خبرې کوي، څه په پخو خو دې نکریزې نه دي ایښي. دارو پې وکړئ، ډاکټر ته یې بوځئ.
ډاکټر ته بیول او دوا اخیستل خو وړیا نه دي، پیسې غواړي پیسې.
نو تاسو سره دومره پیسې هم نشته خورې چې د خپل زوی دارو درمان پې وکړئ؟
نو ته خبر نه یې چې موږ سره نه تر پخو پورې په قرض کې ډوب یو؟ د قرض والا مو ناستې ولاړ ته نه پرېږدي؟
موږ سره هم نشته خورې، کنه یو څو افغانۍ به ما په پور درکړې وې، پور به مو پې خلاص کړی و، بیا به
بس بس دا خبرې پرېږده. پور به مو پې خلاص کړی وای، که پور دې مرا کړی وای، موږ خو څه کار بار نه درلود چې بیا هم درته خلاص کړی وای.
ولې مې د خولې پېښې کوې؟ چې ځان خو درته نشم پیسې کولی.
ځان دې مراته پیسې کوه، هغه خپل حق مې چې درسره دی هغه دې نه دی را کړی.
خدیجې ته مې خورې، ډېره حوصله مې درته وکړه، اوس شفشف مه کوه، سم راته وایي چې څه دپاره راغلې.
ګوره ورور جانه، نه مو خدای دې وي، ستا ژوند خو ډېر ښه دی. هغه ده څو دانې موټر هم لري، اولادونه دې شکر دی خوشحاله او نازولې ګرځي.
ښه شکر دی چې هر څه لرو، اوس د زما اولادونو ته هم سترګې نیولې چې د نظره یې کوي.
نه خدای دې نه کړي، اولادونه دې خدای په خپل امان کې وساته، زما سترګې د خدای ړندېږي چې دوی ته به بد غواړم.
ښه نو آخر څه غواړې؟
د پلار مال او جایداد تاسو خپل په منځ کې وویشه. یا هم ونه ویل چې غریبه خور مو ده، حق را سره دی، خپل حق به یې ورکو.
واه واه عجیبه ده، ته څنګه په دې خبرو نه شرمېږي؟ تر اوسه په ټول قوم کې یوې ښځې هم داسې نه دي کړې.
نو وروره ولې وشرمېږم؟ دا خو راته الله تعالی را کړی دی.
ښه نور څه حق لرې؟
خیر دی، اوس خو ملنډې را باندې وهه، یو وخت به خدای راولي چې خپل حق به درنه واخلم.
گرانو اوریدونکو و هم اوریدل چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکې ګلبانو د ښځو کلیوالي شورا ته راغلې وه چې کلیوالې میرمنې او نجونې د انتخاباتو او رایې اچولو په ارزښت پوهولې. آیا ستاسو په سیمه کې خلک د انتخاباتو او رایې اچولو په اهمیت پوهیږي او که نه؟ که خپلې رایې ښې وکاروو ټولنې او خلکو ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پاڼه کې ازادي رادیو.com.